دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د پنځشنبه زیارت پرد او د 2015 کال د اپریل درېمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر، د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې داخله کمپاین او د امریکا لخوا پر نوو تعرفو لګولو سربیره نور راپورونه هم لرو. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لومړی د مهم خبرونو سرچکی. پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنولو دویم پړاو پیل کړی دی. محمود خان اڅکزي له حکومت د ټول بلوڅ فعالانو خوشی کولو او د افغانانو نستنولو غوښتنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر د پاکستان په ګډون پر خپلو سوداګریزو شریکانو ټکسونه لګولي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنولو دویم پړاو نن پیل کړی دی. د خیبر یو انتظامی چارواکی د خپل نوم نه خپرولو په شرط نن مشال راډیو ته وویل چې له پنجابه شاوخوا شپږ افغان سټیزن یا تابعیت کارډ لرونکي کورنۍ نن لنډی کوتل یا لواړګې ته تر رسېدو وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. افغانستان ته د دغو کډوالو د ستنېدو لپاره چارواکو په لنډی کوتل یا لواړګې موقتی کیمپ جوړ کړی دی. خو د دغه چارواکو په وینا تر اوسه لا هلته د استوګنې او رجستریشن بشپړ انتظامات نه دي سوي، نو دغه کډوال مستقیم افغانستان ته ولېږدول سول. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان د حکومت لخوا بې اسناد او د افغان تابعیت یا سټیزن کارډ لرونکو افغانانو ته په خپله خوښه د هغه هیواد د پریښودو ضرب العجل یا مهلت د مارچ پر 1 پای ته ورسېد. تر دې وړاندې اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د پاکستاني سرچینو په حواله ویلي ول چې د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د اپریل تر 10 ځنډول شوی دی. خو د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانې د کورنیو چارو وفاقي وزارت د یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښوول سوی په حواله ویلي چې حکومت د اپریل تر 2 د کوچني اختر د رخصتیو له وجې د افغانانو د لېږدولو بهیر ځنډولی و. د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ تحریک تحفظ آئین پاکستان په نوم د حکومت مخالف شپږګوندیز اتحاد او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له حکومت غوښتي دي چې په کوټه کې د نیولي ټول بلوڅ فعالان خوشي کړي او افغانان د په زور له هیواده نه باسي. نوموړي د اپریل پر 3 د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین کې د خپل ګوند تر انتظام لاندې د زرګونو کسانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې هغه د سردار اخترجان منګل په مشرۍ د بلوچستان نېشنل ګوند هغه پرلت ملاتړ کوي چې د بلوڅ فعالانو د نیولو پر په مستون کې روان دی. د بلوچستان د یووالي کمیټي مشر ډاکټر مهرنګ بلوڅ او لسکون نور فعالان د مارچ پر 2 په کوټه کې د خپلو گرفتار ملګرو د خوشکو لپاره د احتجاج پر مهال ونیول سول. محمد خان اڅکزي په خپل وینا کې په زور د افغان کډوالو د ستنولو پر حکومتي اقدام هم انتقاد وکړ او ویل چې له پاکستان د افغانانو د ایستلو کار نه د منلو دی او نه د کولو. هغه ول پاکستان د هلته میشت افغان کډوالو ته د تذکرې درلودو تر څنګ شناخت کارډونه ورکړي چې د ډیورن کرښې دواړو خواو ته آزاد تګ راتګ وکړای سي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د افغانانو ایستلو ته ژمن دي او دا کار د ملي امنیت په ګټه بولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان په ګډون په خپلو سوداګریزو شریکانو متقابلې تعرفې یا ټکسونه لګولې دي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې په وینا کې وویل د اروپایي ټولنې په ګډون یې د ګڼو هیوادونو پر وارداتو یا درآمداتو نورې تعرفې لګولې دي. تعرفه هغه ټیکس یا مالیه وي چې یو حکومت یې پر واردېدونکو شیانو لګوي. د متقابل تعرفو اصطلاح چې ترامپ وکاروله دا معنا لري چې هغه هیوادونه هدف ګرځول سوي چې وار له مخې پر امریکایي مالونو مالیه لګولې دي. ریچرز ارجانس او د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانه وایي چې امریکایي حکومت د هغه هیواد پر مالونو هم 90% متقابله تعرفه لګولې ده. اژانس په خپل راپور کې د ګڼو هیوادونو نوملړ ورکړی دی چې له مخې واشنگټن پر هندوی مالونو 26% او بنګلاديشي درآمداتو 30% نوي متقابل مالیه لګولې دي. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په 4 سفر هنګری هیواد ته رسیدلې دي. دا تر هغه وروسته ده چې د نوموړي اروپا ته لومړی سفر دی چې د جنایتونو نړیوال عدالت یې په غزه کې د جنګي جرمونو د دعوو د پلټون لپاره د نیولو امر وکړ. د 2024 کال په نومبر کې چې د جنایتونو نړیوال عدالت د نتنیاهو د نیولو امر صادر کړ، نو لږ وروسته ورته د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربان هغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړه. اوربان هغه مال ویلی ول زه ضمانت ورکوم که هغه راسي نو د جرمونو نړیوال عدالت امر به پر هنګری هیڅ اغیز ونه لري. په همدې حال کې د هنګری حکومت د جنایتونو د نړیوال عدالت د غړیتوب پریښودو اعلان کړی دی. د اوربان د دفتر مشر په بیان کې ویلي دي چې حکومت د اپریل پر 3 له اساسي قانون یا آئین او نړیوال قانوني چوکاټ سره سم د عدالت د غړیتوب پریښودو بهیر پیلوي. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې د کوربه هیواد نیپال 19 کلن لوبډلې ته په یو ورځنی یا 15 اوور لوبه کې په 130 منډو ماتې ورکړې ده. نن د نیپال د سر شار کټمنډو په مولپانی لوبغالي کې افغان لوبډلې په چا وګټل او د توپولو پریکړه وکړه. افغان لوبغاړو په ټاکلو 15 اوورونو کې 300 منډې وکړې او 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې د نیپال ټول لوبغاړي د 120 منډو تر جوړولو وروسته په 23 اوور کې وسوځېدل او لوبه یې بایله. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د اپریل پر 6 او 9 هم په یو ورځنیو لوبو کې یو بل ته مخامخ شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. پاکستان د افغان کډوالو د بیرته سنولو دویم پړاو پیل کړی دی. په خبرونه کې به دا هم واوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت د نوي تعلیمي کال پر مهال په سکولونو کې د 10 لک ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. خو د سکولونو یو ښوونکی وایي
لکه هزي اواز کی چې 50% کتابونه چې کم دي هغه ورکړی شوی دي. حالانکه په حقیقت کې زمونږ بچو ته سرکاري کتابونه 30% هم نه دي ملو.
پروان خبرونه کې به دا هم واوري چې د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شنواری څوک په دې اړه یو ادیب او شاعر وایي
سمندر خان سمندر حمزه بابا ته د غزل د بادشاہ خطاب ورکړو. موږ وته د غزل بابا ولیکنه هغه وته د بادشاہ خطاب ورکړو د غزل بادشاہ.
پر دې سربیره په روان خبرونه کې د نړیوالو راپورونو ترڅنګ ځینې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږه مشال رادیو خوري د مشال رادیو په خبري غړي کې اوساس پام د راپورونو په لور راګرځوم. خلمړی زو خیبر ته د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری دا وخره سره د ټلیفون پر لیک دی او خبر دادی چې پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنولو دویم پړاو نن بیا پیل کړی دی او ځینې کورنۍ د کرښې هغې غاړې ته لیږدولې دي. په دې اړه د تازه معلومات لپاره به فرهاد شنواری ته ورسو. فرهاد اول خو د اختر مبارکي درته وایو او بل کده دغه خبر په اړه نور تفصیل را سره شریک کړي چې څومره کورنۍ نن افغانستان ته لیږدول سوي دي او دا بهیر په څه حال کې روان دي.
احمد شاه تاسو هم اختر مبارک شاو تاسو په خیر. دا څنګه چې نن د اپریل په درېمه نیټه باندې ز په خپل باندې په لنډ کوتل کې چکم افغان کډوالو لپاره موقتی کیمپ جوړ شوی اغه ته تلوم او داسې تورخم خو او شاته نو دلته کې د غکیم سروسه پورې فعال کړل شوې نه ده او چې کومې کډې له پنجاب څخه راغلي چې پاغه کې خو او شا شپګ اغه کډې وچ افغان سټیزن کارډونه ورسره او دا کورنۍ لنډ کوتل ته ورسېدي او بیا یې نیغ په نیغه باندې دا تورخم ته ولېګلې او په تورخم کې چې کوم د پاکستان یو شمېر ادارې دی هغه یې اسناد وکتل سب ته کړل او تورخم په دروازه افغانستان ته واړول. دلته چې کوم وقتی کیمپ دی په دې کې ما په خپل باندې وکتل چې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا ګرځنده ګاډي راوستل شول او دا غي په فعالیت باندې کار روانو ورسره د قدرتی افتونو په وخت باندې چې کومه د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم اغوی دلته کې خیمه راوړي ځنی ضروری نور شیان راوړل. بیا د پاکستان د کسٹم اداره چې کوم دا اغوی هم خپل ارزی دفترونه دلته جوړ کړل. خو چې ما کوم اندازول غولان او د دغه موقتی کیمپ باندې چې کوم کار روان دی په دې کار باندې به یو څو ورځې لګي چې دا سر ته رسی او بیا دلته به د پاکستان مختلفو برخو نه دا افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال راوړل کېږي. دلته به سپتئی نادرا په دفتر کې به چکم ګرځند دفترونه دلته به دوی ډیټا یا چکم شناخت ته غچ کېږي. بیا دوی سره کوم سامانونه لیا کرنسی ور سره هغه به پاکستان کسٹم اداره ګوري او چې بیا کوم ناروغان دی پکې هغه د پاره یو طبي مرکز جوړګي لګیا دی پاغه کې بیا غناروغي ګوري علاج به لکا د ویانې به ور کوي او داغه نفس به بیا لنډ کوتل نه تورخم ته لیږي او د تورخم په دروازه به افغانستان ته اړي.
صحیح مننه فرهاد. بل پرستانه مې د تورخم یادونه تاسو وکړه چې په تیرو څو نیو مخکې د غلار د څو وخت لپاره بند کړل شوی و، نو د تورخم لار اوس څه ډول د څنګه د یعنی د دواړو خواو تګ را تګ ور باندې کیږي، او دغه کډوال چې اوړي د دوی سره خو اسناد ستا یعنی دوی به رجستر کیږي، دوی به اوړي، خو د عامو کسانو د پاره دغه لار باندې تګ را تګ اوس اسان دی که ګران دی یا څه ډول دی؟
بالکل. اخو چې کله هغه تورخم کشاله هوار شو په منځ کې دواړو خواو جرګه وشوه، نو هغه ورځ رئیسی د تورخم دروازه دا محل هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه ده. په دې باندې د دغه کډوالو نه علاوه یوازې په پاسپورت او ویزا باندې خلک تګ را تګ کړی شي. بیا چې کوم ډریوران دي، هغه که پاکستانی دي که افغان ډریوران دي، هغوی لپاره مخصوصې پاڼې جوړې کړل شوې دي چې هغې ته یو ټریول ډاکومنټ دی، په هغې باندې زیره ځي، او یوازې ایمرجنسی ناروغان کړی شي چې دوی د بغیر کوم اسنادو په تورخم دروازه باندې پاکستان ته را داخل شي. دې نه علاوه هر ورځ په سلګونه خلک په دې دروازه باندې تګ را تګ کوي، او دوه اړخیز تجارت هم په دې باندې بحال دی.
ډېر مننه فرهاد زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو لپاره. په مخه مو ښه.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او اوس دوه پېښور ته. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا د روغتیا پاملرنی کمیشن یا هیلت کیر کمیشن ته یو میاشت وخت ورکړی دی چې د روغتونونو، کلینیکونو او طبي لابراتوارونو د فیسونو تنظیمولو په اړه د عدالت د اوږدې مودې ځنډول سوی پریکړه عملي کړي. عدالت د مارچ د 26مې خپل پریکړه کې ویلي ول چې باید اړوند اداره یو میاشت کې دننه د حکم عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
پېښور هایکورټ کې دا حکم د هغه غوښتنلیک یا درخواست اورېدو پر مهال راغی چې د وکیل سیف الله محب کاکا خیل عدالت کې دار کړی چې ګنی په کال 2019 او 2023 کې کمې پریکړې عدالت کړې دي هغه دی عملي کړل شي. د کلینیکونو، د طبي لیبارټرو او د روغتونونو فیسونه دې منظم کړی شي، ځکه د دوی په وینا د مختلفو لیبارټرو، روغتونونو او مختلفو ډاکټرانو بیل بیل فیسونه دي، د چا زیات نه د چا کم. یا درخواست کوونکی د پېښور هایکورټ وکیل سیف الله محب کاکا خیل مشال اډو ته دغه خپل درخواست باقله باندې ویل چې عدالت د خیبر پښتونخوا د صحت پاملرنې کمیشن یا هیلت کیر کمیشن ته په دې اړه امر کړی و خو له عملي کړی نه دی. دا چې په دغه درخواست کې څه سی و او ولې عملي کېدو نه پاتې دی، نو دوی مشال اډو ته وایي
تاسو کو ګور نیو لیبورټریو شانتي فیس اخلي، بل لیبورټری بل شانتي اخلي، او چې کوم اکوپمنټس یو موقع استعمالي، داسې چې کوم ډاکټران دي نو هغه کې هم چې دنده کټګریز دي، یو پروفیسر به شانتي فیس اخلي، بل پروفیسر بل شانتي اخلي، هاسپټل سکیم چې دنده سي کې سره روانه وي، هاسپټلز باره کې چې دنده هم لکه دغه مسله و چې په دې کې ریټ چې دنده ټوټلی بدل دي، د دې چې دنده دې د چریټي په نوم باندې هاسپټل جوړ شي او بیا دا غي نه پس خلک چې دنده لکه خو ډېر به مرسته ډیماند کوي، نو دې کې انګریجمنت
او سر لیبارټری او ډاکټران پسونو کې فیس نه اخلي، نو ځینې پزورګونو کې چې هغه د عام وګړي د وسنه هم بهار وي. احمد علي شوای چې کور ودانه د ګردو ناروغ ده، خو ځکه مختلفو لیبارټرو ته، ډاکټرانو ته او کلینیکونو لذي نه د هر ځای خپل خپل فیس وي او هیڅ ته پوس پښتنه ترې نشته دي.
کدل ته چې نورمال ډاکټر لاړ شم نو هغه زمانه 1000 روپے فیس اخلي کنه، یا 800 روپے فیس اخلی خو اوس دا زما وس نه رسی مات خلق کوئی چیر تر نارتھ ویسٹ تلال شه یا آر ایم آئی تلال شه نو ال تک ڈاکٹرز فیس چه دے نو اغا تقریبا 4000 چ کم ڈاکٹران دی داغی فیس 4000 دے او کنا ز ڈب گری گارڈن کے او ڈاکٹر دا حکم نو داغی فیس نو چ دی نو اغم دا سے 2500-3000 روپے دی نو د دې خو مخنیوي پکار دی ځکه چې موږ خو میډل کلاس خلک یو او د دې لپاره زمونږ دومره وسونه نشته او خامخا غواړو چې یاره زمونږ د کور والا د بچو دی لږ ښه ټریټمنټ وشي ښه چک اپ وشي ښه دغه کې وشي اوس که لیبارټرو واخلې نو زه ته کېده چې په لوکل لیبارټری کې الټراساؤنډ کوم کنه نو هغې ما نه 500-600 روپے فیس اخلي خو که زه بالفرض وایم چې نارتھ ویسټ کې کوم یا آر ایم آئی کې کوم یا ڈب گری گارڈن کے چرتا غٹ الٹراساؤنڈ باندھے نہ بیا 4000 ہو 5000 ہو 3000 ہو دس ایک بل دگا شانت لیبورٹری ٹیسٹ نہ دی نہ یورین آ رہی ہو اڑ کی شانت ٹیسٹ دا چھ دل تک زکو مام لوکل لیبورٹری کے نہ غیر نہ 300-400 روپے اخلی ہو کا بیا بل فرض سٹی لیب کے کوم یا چختائی کے کوم نو داغے بیا مانا دا یو ٹیسٹ مان یورین آ رہی مانا 1800-2000-2500-2500 دگا اخلی
دی حکومت نا غوښتنه کوي چې باید دغه فیسونه دومره راکم کړي چې د هر وګړي په وس کې وي خو بیا دغه لیبارټری چلوونکي روغتونونه چلوونکي او ډاکټران څه درج لري نو د ملک په بیلابیلو خارونو او صوبو کې د طبي لیبارټرو لړۍ چلوونکي شیراز خان وایي چې د هر یو لیبارټری مشینري تربیه شوی عمله او بیا اوزار او طبي ټیسټ غوره نتیجو له وجې نرخونو کې زیاتوالی او کموالی وي او چې څومره د چا عمله تربیه شوی وي اوزار یې جدید او ښه وي نو
مشینری دا دا چکم انٹرنیشنل سطح باندھی چکم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے اپروو وی چکم دا کالج آف امریکن پیتھولوجی نے اپروو وی اور چکم سی اے پی نا اپروو وی کنا چکم دا سوما دی یا دا پاکستان نیشنل اکریڈیشن نے چکم اپروو وی دینا چکم یو لیب یا یکم ہاسپٹل اتورائزڈ وی نو دا اغوی اسٹینڈرڈ چکم دے لیک شوکت خانم شو شفا شو کرسوم انٹرنیشنل شو شفا انٹرنیشنل شو آقا خان شو دا ٹول چکم دینو پغاٹا سطح باندھے لیبز دی ندی سر چکم ریجنس وی چکم دی مشینری دا اغه ټول اٹومیشن مشینری دا سپل سٹینڈرڈ مطابق دی دا ریٹس اخی وی دی اصل کې معیار ته ګوري کنه نو دا وی معیار بهترین وی باقی 14 ایز ایکسپیرینس چې کوم زما په دی چې کوم زوینه ما کوم رپورٹنګ کې ز ګورم نو دا وی چې کوم مشین نه کوم رپورٹ اوزی نو د کی خبرې نه وی دا کوم هاسپټل چې ټایم ډیر زیات شوی دی دا اغه ریټ لکسی وی دا کوم هاسپټل چې ټایم دومره ډیر زیات نه وی شوی او سٹینڈرڈ اومغه ور کوي کوالټی اومغه ور کوي خو ریټ کم ساتی
دغه ډول حسب مردان کې یو شخصي روختون چلوونکی عبدالعزیز خان وای چې د روختونونو ډېر خرچي وی عملوي او بیا معیاري سامان او په ډاکټرانو هم د کم لوجې چې د دې روختونونو خرچي ډېر وی دا چې خیبر پختونخوا هیلت کیر کمیشن صدرج لري نو د اړوند محکمې ویان اعظم رحمان سره بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي خو یې ویل چې مشرانې میټینګ کې دي او شوخه 15 غنټې 13 ورځې هم دوی سره خبرې ونه شوې او نه درز ورکړو خو په عدالت کې جمع کړی شوی جواب کې هیلت کیر کمیشن ویل دي چې دوی د صوبایي حکومت کابینې ته دغه عدالتي امر اخوده دي او هر څه هغه وخت ممکن دي چې کله کابینې د دې منځوري ورکړي او ډیر وخت اغستو پاړي ویل چې وړاندې کرونا ناروغي له وجې بیا افسرانو بدلېدو او بیا د حکومت بدلېدو له وجې عدالت دا پریکړه عملي کېدو کې ځنډ راغلی دی او وایي چې څرنګه کابینه د دې منځوري ورکړي دوی به ټول صوبه کې د روغتونونو طبي لیبارټرو او ډاکټرانو او د شخصي کلینیکونو فیسونه منظم کړي وړاندې هیلت کیر کمیشن عدالت ته دا دریز ورکړو چې دوی سره واک اختیار نشته دی خو ولې عدالت ورته امر وکړ چې تاسو واک اختیار کې سدي هغه وکړي او راتلونکي یو میاشت کې پدې اړه کاروای هم وکړي عدالت حکم هم عملي کړي او عدالت کې جواب هم جمع کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور په پېښور کې پاتې کیږي خو له روغتونونو ځو د ښوونځیو پر لور د خیبر پښتونخوا حکومت د نوي تعلیمي کال پر مهال په سکولونو کې د 100,000 ماشومانو د داخلو هدف ټاکلی دی د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر فیصل ترکی ویلي چې دا داخله مهمه د اپریل تر 1 مې پر دوام ولري هغه ویلي زکوونکي په مازیګر مهال زده کړو کوونکو سکولونو کې داخله ولای شي. خو بلخوا ټولنیز فعالان وایي داخله مهم هر کال کیږي، خو بیا هم په لکونه ماشومان له سکولونو بهر دي. باید حکومت عملی اقدامات وکړي. په دې اړه نور حال خالدانې ازرا کوي.
د تعلیم محکمې تر مخه دغه مهم د 15 مارچ څخه پیل شوی چې 1 اپریل پورې به دوام لري. د مردان یو سرکاري پرایمري سکول استاذه دلناز بیگم وایي داخله مهم د تعلیم محکمې یو ښه اقدام دی چې دې سره به ډېر ماشومان سکولونو ته راشي. دا وایي د هیواد کې غریبي زیاته ده چې له وجې زیاتره مور پلار خپل بچي د تعلیمي ادارو په ځای هنر زده کولو دپاره استي، چې دغه شان دوی ته سپیسې هم ملاویږي.
چې زمونږ ښه تعلیم یافته خلک چې دی ایم فل پی ایچ ڈی پورې خلک بے روزګاره ګرځي، نو د ډېرو خلکو هغه رحجان چې مخکې کم د تعلیم په لبو نو هغې نه د خلکو زړه رو رو مړ شوی دی، او تعلیم کې هغې چې دی نو هغه ډېر کمه دلچسپي لري. نو که فرض کا زمونږ په سکونو کې یو دارې چې هغه بلډنګس چې کم دی هغه لږ وسیع شو چې زیات نه زیات ماشومان چې کم دی د هغې د ناستې پاستې هغه مواقع چې کم دی هغه شان پکې میسر شي، څنګه چې پکار دی چې په ګڼ شمېر تعداد کې راشي په سکولو کې داخله والی. بل چې د سرکاري کتابونو کومه خبره ده، نو تاسو یقین وکړئ چې اوس هم لکه هزي اواز کیږي چې را 50% کتابونه چې کم دی هغه ورکړی شوی دی. حالانکه په حقیقت کې زمونږ بچو ته سرکاري کتابونه 30% هم نه دی ملو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د کال 2023 د برېښنایي او کمپیوټري سرشمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر ماشومانو شمیره یو کم 50 لکه ده. د پېښور انسټیټیوټ آف منیجمنت ساينسز استاذه ناهید حق چې تیر کلونو کې د داخله مهم برخه هم پاتې شوې ده، مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي په خیبر پختونخوا کې اکثره سکولونه د ماشومانو نه لري وي چې له وجې دوی د تعلیم نه محروم پاتې شي. د نوموړې په خبره سکولونو کې سهولتونه نشته، باید سکولونو ته سهولتونه ورکړل شي.
ډیر شي کی پی ایریاز کې چې کم دي کم چې ریموټ ایریاز کې دي او کم کې چې دا پرابلم ډیر زیات دی، نو الته ماشومان چې کم دي نو دا غي د سیفټي او د سکیورټی ډیر غټه مسله ده کنه. لکه ډیر شي سکول سکیور هم نه دي، ایون چې کم فیمیل ټیچرز دي ما اوریدلی اغیم چې الته پوسټینګ وشي نو اغیم نه ځي، اغی ځکه نه ځي چې دا غي فیملی زوم وي چې الته سکیورټی نشته پر ریموټ ایریاز کې، نو زموږ لوڼه به څنګه ځي الته. او که څوک لاړم شي نو دا کوشش چې واپس ځان لا بدلی وکي واپس راشي. بل دا چې دلته کې زموږ ډیر شي سکولونه چې کم دي نو هغه داسې دي چې هغه بالکل لکه د سکول مثال نه دی، لکه تاسو به وایئ چې ټارچر سیل دی یا د یری سر ځای دی، نو ماشومان دومره یریږي چې د هغې اړو زړه نه کېږي چې سکول ته لاړ شي. نو موږ له ټول نه مخکې په دې لیول باندې سکولونو کې یو داسې انوایرمنټ جوړول پکار دي، داسې فرینډلی انوایرمنټ چې ماشومان ډیر خوشحاله وي او په خپلې خوشحالۍ هلته ځي.
د تعلیم وزارت تر مخه په پاکستان کې 2 کروڑ دوش پیته لکا شپږ زره 1500 او شل ماشومان د زده کړو نه محروم دي. د تعلیم وزارت لخوا کال 2023 کې کامی اسمبلی ته راپور وړاندې کړل شوی چې پکې ویل شوی دی د 15-9 کالو عمر والا 1,00,000 او 890 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. همدغه شان سکم 50 لکه ماشومان د میډل تعلیم نه محروم دي. راپور تر مخه د های سکول 50 لکه نه سیوا ماشومان د زده کړو نه محروم دي. قبایلی ضلع باجوړ کې د تعلیم پرمختیا د پاره کارکونکي سماجی فعال مصباح الدین وایي حکومت هر کال داخله مهم کوي چې صرف ټولنیز رسنو پوری محدود وي، عملی اقدامات ډیر کم په نظر راځي. دیوای قبایلی سیمو کې اوس هم په لکونو ماشومان د تعلیمي ادارو نه بهر دي چې هلته د سکولونو شمیره کمه ده او زیاتره سکولونه د بنیادی سهولتونو نه هم محروم دي.
حکومت که چیرته غواړي او په صحیح معنو کې غواړي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرایط بهتره شي، هغه خشي، نو پکار ده چې هغه د دغه داخله مهم په ځای باندې الته نوې تعلیمي ادارې جوړ کړي. الته اوس هم په سلګونو کلي داسې شته دی چې په هغه کې چې کم پرایمری تعلیم ادارې دی هغه هم نشته دی، نو میډل او سیکنډری او هایر سیکنډری کالج یو دا خو پرېدوا، نو په کار ده چې الته تعلیم ادارې جوړې کړی شي او بیا هغه چې کمې تعلیمي ادارې الته نان فنکشنل دي په کار ده چې هغه بحال کړی شي، هغه واپس ریوپن کړی شي.
ناهید حق وایي خیبر پختونخوا کې بعضي علاقې داسې هم شته چې هلته د ناامنۍ د وجې استادان سکولونو ته نزي. دا وایي حکومت سره د والدینو هم ذمہواری جوړیږي چې د ماشومانو زده کړو ته توجه ورکړي.
نو دا کمپین چې دی د دې په وجه مانیم دا کامیابیږي، نه ځکه چې پیرنټس چې کم دي نو چې کم مور پلار دي دا هغې مدد نشته. ډېر شي مور پلار وي سکول کې سي دي د سبق نه سه جوړېږي، دی نه د خله چې وي دي سه کاروبار وکړي. زیات تر ماشومان خو تاسو ته پته ده پنځم پورې څلورم پورې سبق ووي او بیا یې په مصري خانو کې او په داسې نورو ځایونو کې برتی کړي، په دې کارخانو مرخانو کې چې وي هنر زده کړي، ځکه چې وي هنر چې ول ورځین وي هر څه پیسه به هم ورسره په لاس کې وو د کتاب نه سه نه جوړېږي.
بلخوا مشال ریډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د تعلیم صوبایي وزیر موقف واخلي، خو هغوی په دې اړه څه نه دي ویلي. البته دوی تیر وختونو کې مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دوی سره د ماشومانو د مستقبل زیات فکر دی او دا چې د تعلیم پرمختیا لپاره ګڼ شمیر منصوبې پیل کړې دي. که څه هم هر کال داخله مهمونه کولی شي، ولی تعلیمي پوهان وایي ماشومان سکولونو ته راوستو دپاره حکومت ته عملی کار پکار دی چې د ماشومانو سره د ملک مستقبل تړلی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په افغانستان کې د اختر څلرمه او په پاکستان کې بیا د اختر درېمه ورځ ده. د خوست اوسیدونکو وایي په خوا به د دوی په سیمه کې د کوچني اختر لمانځنه د لوی اختر په پرتله لنډه یا مختصره و. خو اوس یو بل ځای کې د ځوانانو په میلو او چکرونو سره د کوچني اختر لمانځنه هم پراخه شوې ده. د خوست اوسیدونکو زیاتوي د کوچني اختر په شپو ورځو کې د دې ولایت لیري او نږدې سیمو ته ځي او هلته میلې او بندارونه کوي. د خوست اوسیدونکو دا ډول تفریحي پروګرامونه له اختر وروسته هم څو ورځې دوام کوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیر راکوي.
په خوست کې چې په خوا کوچني اختر نسبتا لنډ منزل کېده، اوس مهال تفریحي شنو او خیرازه سیمو ته د ځوانانو په تګ هلته د بندارونو او میلو په جوړولو سره تر دې پراخ شوی چې یوازې د اختر په دریو ورځو کې نمانځنه نه ختمیږي، بلکې څو ورځې نورې هم دوام کوي. له دې سربیره په خوست کې شنو او تفریحي سیمو ته په ډېر شمېر کې د خلکو په ورتګ سره په دې ځای کې په چټکۍ د سیلګرۍ دود پراخیږي. د خوست یو اوسیدونکی احسان الدین ارمان مشال راډیو ته وویل
که با یوه ورځ به کوچنی اختر ولمنځنه وروسته به مبارکیانې کېدلې، اوس هغه مبارکي هم کېږي، خو دغه اختر چې دی څو ورځو ته غځېدلی دی. که نه مثلا اووه اته تر لسو پورې ورځې ونیسئ چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
د خوست سره چې څو لسیزې وړاندې د ځینو لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي بلد نه ول، د خپلې مناسبې آب و هوا او تر څنګ یې په وروستیو دوه لسیزو کې د چټکو اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو له کبله د خلکو پراخ پام خپل کړی او لري او نږدې ولایتونو ورته تګ راتګ ډېر شوی دی. د کندهار اوسیدونکي سمیع الله او د کابل اوسیدونکي مسعود زدران وویل
خوست ماشاءالله ډېر ښه ځای دی، ښه خلک یې دي، په اخلاقي مور ته سلام دي، هر څه باندې ډېر ښه خلک او سات متیزو. موږ د افغانستان د خلکو سره دا اړه لرو چې ګډ راشي خوست ته. خوست تعقیب کې خو ډېر ښه ځینه دي.
اختر ته د کابل نه راغلی و، د ملګرو سره د چکر دپاره د تفریح دپاره مختلف ځایونه مو ولیدل، چکر مو وهه، ډېر مو خوښ شول. خوست ماشاءالله د تفریح دپاره ډېر بهترین ځایونه لري.
د ځینو نورو سیمو سره په یو څه توپیر په خوست کې په اخترونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې د ملګرو ځوانانو یو ډول جامع او لباسونه او د دوی ګډو میلو او بنډارونو د اختر نمانځنې پراخې کړي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی زین الله کاروان وایي
دا سو مرګل چې یو دایو ډاله ګروپ تا مونږ په دا د درې کوله کېږي چې مونږ یو ځای ګرځو، یو ځای جمعې کوو، یو ځای بندر نه کوو او یو ځای د اختر مبارکۍ ته ځو. دې سره مونږ ملي کوو د اختر یو ځای مونږ منځو.
خوستي ځوانان په دې ځای کې د سیلګرۍ د صنعت پرمختګ په دې پورې هم تړلی بولي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د چکر او ساعتېرۍ لپاره تفریحی زایونه ډیر شي. د خوست یو بل اوسیدونکی صابر الله روخان وایي
میلمه‌پاله او خیسته ځوانانی د خوستیانو، موږ د دولت نه او د مؤسساتو څخه دا هیله ده چې دوی موږ ته داسې د تفریح زایونه برابر کړي چې د نورو ولایتو خلک هم زموږ ولایت ته د تفریح په خاطر راشي.
د یادونه ورده په خوست ښار کې د ځینو نویو پارکونو او تفریحي غونډیو سربیره فارم باغ، وزیر باغ، میلمکوټ او بلاوټ پخواني باغونه، همدارنګ د تنه یو ادممه د ګربز و غلام خان زازی میدان، د باغ سنارګۍ او د صبری و زنبر او سپری هغشنی او زنګریزی سیمی دی چې اوس ورته د خوست او له نورو سیمو د سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو د لنډیز اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنولو دویم پړاو نن پیل کړی دی. د خیبر یو انسانی چارواکي د خپل نوم نه خبرول په شرط مشال لري ټول چې له پنجاب نن شاوخوا شپږ افغان سټیزن یا تابعیت کارډ لرونکي کورنۍ لنډي کوتل یا لوړ کې ته تر رسیدو وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. افغانستان دغه کډوال د ستنېدو لپاره چارواک په لنډي کوتل کې موقتی کیمپ هم جوړ کړی دی. خلای پورا سانتیاوی نه دی بشپړې شوې. د پاکستان د انساتین غورزنګ په نوم د حکومت مخالفه شپږ ګوندیز اتحاد او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له حکومت غوښتي دي چې په کوټه کې دی نیولي ټول بلوڅ فعالان خوشی کړي او افغانان دی په زور له هیواد نه باسي. نوموړي د اپریل پر درېمه یعنی نن د بلوڅستان په پښتون میشته سیمه پرچین کې د خپل ګوند تر نظام لاندې د زرګونو کسانو یوې غونډې په وینا کې ویل چې هغه د سردار اخترجان منګل په مشرۍ د بلوڅستان نېشنل ګوند د هغه پر لټ ملاتړ کوي چې د بلوڅ فعالانو د نیولو پر ضد په مستون کې روان دي. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان په ګډون پر خپلو سوداګریزو شریکانو متقابل تعرفې یا ټیکسونه وضع کړي دي. نوموړي پرون په سپین ماڼۍ کې په وینا کې وویل د اروپایي ټولنې په ګډون یې د ګڼو هیوادونو پر وارداتو نوري تعرفې لګولې دي. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په څلور ورځني سفر هنګري هیواد ته رسیدلی دی. دا تر هغه وروسته د نوموړي اروپا ته لومړی سفر دی چې د جنایتونو نړیوال عدالت په غزه کې د جنګي جرمونو د دعوو د پلټون لپاره د نیولو امر وکړ. او د افغانستان د نولس کلونو کرکټ لوبډلې د کوربه هیواد نیپال نولس کلین لوبډلې ته په یو ورځنۍ یا 50 اوور لوبه کې په 130 منډو ماتې ورکړې ده. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. زموږ هغه مشال راډیو خبري یو استاذ پام د نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان په ګډون پر خپل سوداګریز شریکانو متقابل تعرفې یا ټیکسونه لګولې دي. هغه پرون په سپین ماڼۍ کې په وینا کې ویل د اروپای تړون په ګډون یې د ګڼو هیوادونو پر وارداتو یا درآمداتو نورې تعرفې لګولې دي. تعرفه هغه ټیکس یا مالیه وي چې یو حکومت یې پر واردېدونکو شیانو لګوي. د متقابلو تعرفو اصطلاح چې ټرمپ وکاروله دا معنا لري چې هغه هیوادونه هدف ګرځول سوي چې وار لمخې پر امریکای مالونو مالیه لګولې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو ترڅنګ دغه هیواد ته د افغانستان پر وارداتي توکو هم 10% تعرفې ولګولې. ډونالد ترامپ د اپریل پر 2 د متقابل سوداګرۍ او تعرفو په نوم فرمان کې له امریکا سره د ټولو سوداګریزو اړیکو درلودونکو هیوادونو په اړه څېړنو وروسته تعرفې اعلان کړې. نوموړي د دې تعرفو د وضع کولو موخه له امریکایي کارګرانو دفاع بللې ده. د نویو تعرفو لګول د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل سوي چې د ښاغلي ټرمپ په وینا له کلونو راهیسې پر امریکا غیر عادلانه سوداګریزي تګلارې تحمیل کړې دي. خو د ټرمپ دې پریکړې ته افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او په افغانستان دننه یو شمېر افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د جی ایس پی یا مخبروه د هیوادونو د قانون لمخې پر افغانستان د امریکا د دې تعرفو لګول غیر قانوني دي.
مطابق د قانون جی ایس پی چې مخبوه د هیوادونو باندې تعرفه نشته دی په ټوله اروپا او په ټوله امریکا او دې ځایونو کې افغانستان هم په دغه هیوادونو کې راتلو په دې خاطر زمونږ تعرفه نه وه. اکثره زمونږ لاسي صنایع وه، تکا سار او همدارنګه وچه میوه او یو څه قالینې امریکا ته صادرېږي. دا به هماغه برخه د تجارت د ستونزو سره مخامخ کی. هیوادونه چې د جی ایس پی اصول او قراردادونه امضا کړي دي امریکا هم په دې کې ده. نو دا یو طرفه د امریکا د طرفه نه غیر قانوني یو اقدام دی.
د امریکا د حکومت د تعرفو جدول لمخې افغانستان ته د امریکا د صادراتو ګمرکي تعرفې بیا 9% دي. د امریکا د سوداګرۍ د ځانګړي استازي د دفتر د معلوماتو لمخې په 2024 کال کې د افغانستان او متحده ایالاتو د ټولو سوداګریزو توکو د سوداګرۍ کچه کابو 4.3 میلیون ډالر اټکل شوی ده. خو د دې دفتر د معلوماتو لمخې امریکا ته د افغانستان د وارد شویو توکو مجموعي کچه په 2024 کال کې $22.6 million او چې پټکوې د تیر 2023 کال په پرتله 13.2% یعنی $2.6 million زیاتوالی ښیي. د امریکا د پریکړې په افغانستان دننه یو شمېر سوداګر چې توکي دغه هیواد ته صادرېږي هم اندېښمن کړي دي. د دې ډلې د وچې میوې، کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو دوه افغان سوداګرو عبدالحد صادقي او معصومې کوهستاني ازادي راډیو ته وویل
تعرفې چې دوی لګولي د افغان سوداګرو په زیان دي، 10% ډېرې زیاتې پیسې دي. د ښاغلي ترامپ نظم غوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو چې ډېر بحراني دی او اقتصادي وضعیت چې صفر دی، دوی باید موږ سره مرسته وکړي او دا تعرفې لغوه کړي.
د امریکا د سوداګرۍ د ځانګړي استازي د دفتر د معلوماتو له مخې دغه شان افغانستان ته د امریکا د صادراتو کچه په 2023 کال کې $12.4 million ته ورسېده چې په ټکو یې د 2023 کال په پرتله 6.9% یعنی $8.2 million کموالی ښیي. د سپینې ماڼۍ پر ویبپاڼه د تعرفو اړوند د ډونالډ ټرمپ د خپور کړي اجرایي فرمان له مخې نوموړي د 2025 کال د فبروري په 13 د متقابلې سوداګرۍ او تعرفو په نوم د یو فرمان په لاسلیک کولو خپلې ادارې ته دنده سپارلې وه چې امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ وضعیت وڅېړي او پر بنسټ یې پر هغو هیوادونو تعرفې وضع کړي. امریکا داسې وخت پر افغانستان 10% تعرفې وضع کړي چې په 2021 کال کې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سوداګري او اقتصادي لاله وړاندې له ناورین سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او ملي احصایې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان صادرات د 1403 کال د قوس میاستې په پرتله په جدي میاست کې $28 million په اندازه کم شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاست کې افغانستان 90.2 million په اندازه صادرات کړي وو، خو په جدي میاست کې دا اندازه $28 million کم شوې ده. د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې بیا د افغانستان د صادراتو کچه په 2023 کال کې $1.8 billion وه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مخکې ویلي چې ډیری افغان صادرات پاکستان، هند، ایران او چین ته کیږي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کوی او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاسي خلک راځي چې کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مری دا بیا غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرن والا خلا بن سی پور تکڑی کلاشن کو فگاڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دینی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنے بجے اور ایدائسی.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د جنو تکنیکی وجوهات له عمله د مشال رادیو سهارنی یا د ورځې کوم خبرونی هغه تاسو په سبت ډول اوریدلای سي او د مشال رادیو خبرونی تاسو ټوله د مشال رادیو پر اپلیکیشن م اوریدلای سي. زموږ د اپ نوم مجدا سلیکو MASHAALRADIO دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته وړیا ډاونلوډولای سي، یعنی پر دې باندې د پیسو هیڅ خرج نه راځي. یو ځل بیا د ونو کړ چې د مشال رادیو خبري غړي چې د پېښور پر وخت پر 6 بجې وي او داغه ورسته بیا د یاران مشال خبرونه چې د پېښور پر وخت پر 9 بجې وي په ژوندۍ باندې خبريږي. البته تر دې وړاندې چې د مشال رادیو نورې دوه ساعته خپرونې دي، هغه په ثبت ټول تاسو اوریدلای سي. او هڅه وکړئ چې د مشال رادیو خپرونې که پاک صافي اوریدل غواړي نو اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ، د اپ له اپل سٹور یا ګوګل پلی سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کړئ. زه به یو ځل بیا درته یادونه وکړم، موږ داسې لیکو د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او، یعنی مشال رادیو. او ستاسو پام د یو کلتوري راپور پر لور راګرځوم. د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شنواری څوک کله زیږیدل و؟ د غزل د بادشاہ خطاب چا او کله ورکړ؟ څومره کتابونه لیکلي دي او د خپل وخت نور شاعرانو سره څه توپیر و؟ په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راشد خټک یو ځانګړی راپور لیږلې دی، راځي چې ورته غوږ شو.
حمزه که شاعری شو دستان یا اوتنی کشوی، بیا څنګه د پیغله د غزل وزې غولې؟ دا د ابوالمراد امیر حمزه خان شنواری بیت دی. دا بیت ها وخت لیکلو چې کله یو ملګری ویلی و چې د حمزه شاعری نیا ده، یعنی زړه ده. حمزه شنواری چې د خپل وخت کره کتونکو او لیکوالانو د غزل بادشاہ، بابای غزل، رئیس المتغزلین، د پښتو ارستو او د فخر خیبر په نومونو نومول و. په کال 1901 کې په لنډی کوتل کې د ملک میرباز خان کره د ستمبر په میاشت کې زیږیدلی و. هغه یو مفکر، فلسفي، صوفي، ناول لیکونکی، ډرامه نګار، کیسه لیکونکی او سفرنامه نګار هم و، خو زیات شهرت یې د شاعر په حیث موندلی دی، ځکه چې د هغه شاعري د پښتو د کلاسیک او نوې شاعرۍ ترمنځ د یو تړون او پل حیثیت لري. حمزه شنواری ته د پښتو د غزل پلار یا بابای غزل ویل کیږي، خو دا نوم په لومړي ځل چا ورکړو؟ په دې حق له په مردان کې د پښتو ادب محقق او لیکوال میا وکیل شاه فقیر خیل مشال رادیو ته وویل چې د غزل بادشاہ خطاب ورله سمندر خان سمندر ورکړی و، خو حمزه شنواری تر دې وړاندې هم بیخي گمنام نه و.
سمندر خان سمندر چې دا وخت د حمزه بابا امسرو هغه یو لوی شاعر مونږه بولو، ام په هر صنف باندې تبازمای کړی ده او په پښتو دغه کې شاعری کې لوی نوم موندلی دی. نو دغه سمندر خان سمندر حمزه بابا ته د غزل د بادشاہ خطاب ورکړو. مونږ وته د غزل بابا وایو کنه، هغه وته د بادشاہ خطاب ورکړو، د غزل بادشاہ. دا داسې وا چې په 1900 کې 15 مارچ باندې، یعنی 25 مارچ 1940 کې، د حمزه بابا مرشد چې وو سید عبدالستار شاه بادشاہ، یو ادبي ټولنه د هغه په دغه باندې حمزه بابا جوړه کړې وه چې د هغې بزم رحمان نوم. دغه بزم رحمان دغه لاندې یو کالینه غونډه وه، د کال یعنی سالانه غونډه چې ورته مونږ وایو، او دغه غونډه مالګې منډۍ په پارک کې وه. په پېښور کې د مالګې منډۍ چې کومه ده کنه، نمک منډي بیا چې ورته وي، مونږ ورته مالګې منډۍ وایو، خلک ورته نمک منډي وایي. دغه په پارک کې یو غونډه وه، پای کې مشاعره وه. نو حمزه بابا هم پای کې شریکو، او سمندر خان سمندر بابا هم پدای کې شریکو. نو ډېر شاعران پاغې کې شرکت کولو او مشاعره وه. حمزه بابا نمبر چرالو دغه مشاعرې دغه چې وکنه طرح د کاظم خان شیدا په دې مصره وه. سیاه مار په نظر نه راځي ماخام دی، شاعرانو په دې باندې خپل تبازمایي کوله، خپل غزلې وي، خپل شعرونه وي. بیا حمزه بابا وار رالو، نو هغه بیا خپل غزل وې چې هغه یو څو شعرونه، یو شعر دوه دلته زوایم، او هغه داو د دعوت یې رقیب کړي انتظام دی، خدای دې خیر کړي، نوی رنګ د انتقام دی، تور سترګې دې زما زړه ته پذیر دي، بیا حبشو په کعبه تړل لام دی. چې دا شعرونه وې، دا شعرونه اورولو چې د پښتو ژبې دغه وتلې او دغه نوموړی شاعر سمندر خان سمندر په سټیج باندې پاسېدو، او دا دغه وخت کې د دې شعرونو اورولو سره دغه وخت کې حمزه بابا ته د غزل د بادشاہ خطاب ورکو. د هغې نه پس حمزه بابا د غزل بادشاہ مشهور شو، او تر اوسه پورې حمزه بابا مونږ ته بابای غزل هم وایو، خو هغه ته د غزل بادشاہ خطاب ورکړو، او اوس هغه بابا غزل باندې مشهور دی.
خود ملکند په الډنډرې کې د پښتو ژبې سندرغاړي او شاعر سردار یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې حمزه شنواری په اولس کې شهرت له هغه پس ومندو چې رفیک شنواری کلام د موسیقۍ سره وړاندې کړو.
چې رفیک شنواری راغی، نو حمزه بابا لکه د نور وزلید، او د هم نړۍ پښتنو په زړونو کې ځای پیدا کړو، او تر دې دمه دی هم رفیک شنواری ډېر یو بلا شکار و. سره د دې چې کوم څه یې غږول، نه یې هارمونیا، نه رباب، نه تبله، ځکه چې هغه چې به کله موسیقي کوله یا کمپوز به یې کوو، موسیقار لکه هنرمند سندرغاړی خو پوهېږي سړی ورته څنګه پخلو وي، هغه شانتې ویل شي، خو تر کمه چې د موسیقۍ خبره ده نو هغه به هارمونیه والا ته د موزیک به ورته چې ته به داسې غږې نو دا به ورته هم په خوله غږو رباب والا ته به هم رباب په خوله غږو تبلې والا ته به هم لار سموله نو رفیق شینواری یو داسې ستر شخصیت و نو رفیق شینواری د ډېر کلامونه د حمزه بابا په ډېرو هنرمندانو په خیال محمد په ناشناس په داسې ډېرو سترو سترو شخصیتونو باندې هغه کلامونه وویل او هغه اوس هم خلک اوري. هغه وخت کې خو موږ ډېر واړه وو ماشومان وو. هغه وخت کې د ستار شاه باچا په دربار کې په ځای کې دا صوفیانه کلام نه دغې شروعات وشو. بیا خیال محمد باندې ډېر کلامونه رفیق شینواری د حمزه بابا وویل چې تر اوسه پورې خلک یاد هم ساتي او اوسه پورې کوم نوی هنرمند راځي هغه بیا هم تکراروي او هیڅ خوند یې کم نه شو. داسې کلامونه یې کمپوز کړل داسې کمپوز یې وکړ لکه راځه چې یوه جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې. څو عمره زمانه تېره شوه که اوس هم څوک وایي نو ته به فکر کوې چې دا اوس نوی کمپوز دی او دا یو نوی هغه دی دومره ښه کمپوز یې کړی دی.
حمزه شینواری د اردو شاعرۍ پیل د ښوونځي په وخت کې په پنځم ټولګي کې کړی و. لومړی زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې کړی وې خو ویل کېږي چې په تختۍ باندې د لیکلو په ځای د تصویرونو جوړولو په وجه استاز وهلی و چې بیا یې په ښوونځي کې زړه نه لګېدو او پټېدو به ځکه پلار د پېښور په اسلامیا کالجیټ سکول کې داخل کړو خو په اسلامیا کالجیټ کې هم د سبقونو سره جوړه نه شوه او د اتم ټولګي نه پسې ښوونځی پرېښود. په کال 1940 کې په تورخم کې د پاسپورټ په دفتر کې منشي مقرر شو. د دې نه علاوه د خیبر ایجنسۍ په پولیټیکلۍ کې هم د منشي په توګه کار کړی و. وروسته د اورګاډو په محکمه یعنې ریلویز کې برتی شو خو په یو ځای کار کول د هغه په فطرت کې نه و ځکه یې دا نوکري هم پرېښوه او د خپل یو ملګري میرعالم سره په فلمونو کې کار کولو دپاره بمبۍ او دلی ته لاړو. هلته په اجمیر کې د خواجه معین الدین چشتي زیارت ته هم لاړو. ویل کېږي چې په اجمیر کې په ذهن کې صوفیانه خیالات رابیدار شول او په کال 1938 کې د پېښور سید عبدالستار شاه باچا مرید شو او د هغه په امر یې په پښتو کې شاعري پیل کړه. په کال 1939 کې په تصوف لومړی کتاب تجلیات محمدی ولیکلو او سمو د پسې د شاعرۍ لومړی کتاب غزونې چاپ شو چې زیاتره غزلونه دي. په دې کتاب قلندر مومند سریزه ولیکله او د هغه د شاعرۍ هر اړخیز جاج یې واخیستو. په پېښور کې د پښتو ادب او کلتور په اړه په بېلابېلو ورځپاڼو کې لیکنې کوونکي شیرعالم شینواری مشال رډیو ته وویل چې حمزه شینواری په داسې وخت کې غزل ولیکلو چې د پښتو نورو زیاترو شاعرانو چاربیتې او بدلې لیکلې او سندرغاړو هم سندرې ویلې ځکه چې د اورېدونکو خوښېدې. خو د حمزه شینواری غزل په مقبولیت کې د ریډیو هم ډېر مهم رول دی.
ریډیو نه چې کومه موسیقي و هغه تر خیر محمد تر ریډیو تر راتلو پورې د ګلنر بیګم تر راتلو پورې د شیرین سلطان تر راتلو پورې یا د نه خو شا پورې بالکل اولسی موسیقي و پښتو نیمکۍ او چاربیتې دا مشهور وي او چاربیتې او بدلې به ډېر زیات خلکو اورېدلې و. تیزه موسیقي و داسې ربط او غزل داسې دھیمه پن دب غزل کې نو دې ته څوک تیار و نه. رفیق شینواری چونکه د حمزه بابا یو روحاني مرید نو هغه د بچا جان د حمزه بابا چې کوم مرشد و هغې دواړو مریدانو هم دی دا وکړله چې کله ریډیو زمانه راغله فکر وایي چې ما ته آفر وشو چېره تاسو ځکه چې ما به د قوالۍ یو محفل به چې کېدلو د بچا جان د عبدالستار شاه بادشاه په مزار باندې مزار خو نه دی په خپله موجود و هغه ټایم کې ژوندی و د هغه په حجره خانه کې په پېښور کې نو ډبګرۍ کې نو حمزه بابا بمو نور شاعران بمو ما ته یو ځل دی پیر صاحب ما ته ته ووایه چې تم پاسه ته څه ووایه زه ډېر ځوان وم ما ورته چې ما خو آواز نشته زه خو شعر و ادب باندې پوهېږم پی ما ته چې نه ته کولی شي دی وایي چې دا ما ته بالکل یو روحاني دغه ښکاري چې څه داسې خبره وه چې زه لاړم او موسیقارانو سره کېناسته نو ما یو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ یو کلام ویلو فارسی والا بیا ما پختو ویل نو ما دغسی بس ما ته یو او شو الهام بشو ما موسیقی زده شو بیا ما ته حمزه بابا دا و چې ته به د خپل آواز د موسیقی د پیسو اخستلو لپاره نه استعمالی زکری ار باندې استعمال البته ته شفیانه غزل دی یا لایت غزل دی نو دا ته کولی شي زلاړم ریډیو ته او ریډیو ته چې زلاړم ما اجازه ته واغستو هغه چې بالکل تاسو کولی شي نو ستار شاه بچا ما ته اجازه ترا کولو حمزه بابا ما ته ورا کولو نو ما بیا چې وکتل نو په دې دور کې خیال لا راغی کال 1950 کې غالبا جون ته وګوره جون څه دی همکار دی همکار دی وای چې په شروع کې خو موږ ته ډېر خطونه به راتلل او ځکه چې خط زمانه وه ریډیو چې چا به اورېدو خطونه به لېږل په هغه خطونو کې ډېر زیات یو ناخوخی ظاهر کړو خلکو په سمره چې پښتانه چرته ساوت نارت کې وو غیب او چې دا څنګه आवाजونه دی او دا څنګه شعر دی او دا څنګه خبرې ځکه چې پویدل څوک نه خو بیا ما دا غی غزل کې لګا په دې طرزونو کې لګا دا سی تیزواله لغونه کې راوستو لکه چې موږ شلای غزل وایو نو دا سی موږ تقریبا یو سو کال کې دننه د بیا خیال چې کوم आवाज وو دا خو اسیم بیا دا څه هغه کې سرو نو आवाज پوخم شو نو دغه سی دا غزل یو سفر روان شو
خو حمزه شنواری صرف غزل و نه لیکلو بلکې په کال 1961 کې یو ځل بیا بمبئی ته لاړو او هلته د رفیق غزنوی په وینا د پښتو لومړی فلم لیلا مجنون لپاره سندرې او مکالمې ولیکلې د رادیو لپاره په سوونو ډرامې فیچر او تقریرونه ولیکل چې لومړی ډرامه یې زمیندار او مشهور ډرامه یې ژرندګړې دی چې دا ډرامه په نورو ژبو کې هم خپرل شوې ده په 1961 کې د نوې چپې په نوم ناول ولیکلو چې وروستو د مارشلا په وخت کې پرې بندیز ولګېدو دغه شانې لنډې کیسې هم ولیکلې د پښتو لیکوالانو مشهور ادبي تنظیم اولسی ادبي جرګه په بنسټ ایښودونکو کې وو او صدر یې هم پاتې شوی دی د پاکستان رائټرز ګل لومړی صوبایي جنرل سیکرټري هم وو حمزه شنوری 15 کتابونه لیکلي دي چې د شاعرۍ نه علاوه په فلسفه انا او علم خپل خود نوشت د جعفر خان اسکزي سره په ځینو فلسفیانه موضوعاتو لیکل شوي لیکونه چې د انسان او خدای په نوم په کتابي بڼه چاپ شول د حج سفر او د کابل منظومې سفرنامې نه علاوه د رحمان بابا د 204 غزلونو منظومه اردو ژباړه او د علامه اقبال د جاویدنامه او ارمغان حجاز منظومه پښتو ژباړه پکې شامل دي په کال 1955 کې د اولسی ادبي جرګې جوړېدو نه پس په پښتو کې خا وخت نور لوی شاعران هم موجود وو په خاصه توګه د غزل په میدان کې کلندر مومند یو ځانګړی اسلوب لرلو د حمزه شنواری او کلندر مومند په شاعرۍ کې توپیر څه دی د دې پوښتنې په ځواب کې شیرعالم شنواری مشال رادیو ته وویل
د کلندر مومند او د حمزه بابا د شاعرۍ خو توپیر دا دی چې هغې په یو دور کې د دې په منځ کې څه غلط فهمیانې پیدا شوې وې د حمزه صاحب شعر او انداز او طریقه بېله وه ظاهره خبره چې څنګه هر یو صاحب اسلوب شاعر بېل وي او بېل طرز او انداز لري هر شاعر لري هر آرټسټ لري هر فوک سنګر هم لري نو دغسې حمزه بابا او د کلندر صاحب هم بېلې بېلې لارې وې بېل بېل اندازونه وو که لارې د پښتونولۍ یو هم به خو د هغې د اکسپرشن او د هغې اظهار طریقې مختلفې وې ظاهره خبره چې کلندر مومند یو ترقی پسند شاعر او د هغې نمایندګي کوله نو هغې د نظم د اجمل خټک صاحب او د دې ایوب صابر صاحب یا څومره شاعرانو په دې دور کې نو دا د نظم مېړنی وو او حمزه صاحب په دغه دور کې د غزل نو چرته داسې غلط فهمي پیدا شو چې ګنې کلندر صاحب داسې نظر لري چې ګنې حمزه بابا غزل هغه مسیج نه لري چې کوم پښتنه غواړي دا ماته ښکاري چې دا یو غلط فهمي وه ځکه چې کلندر صاحب په خپل ژوند کې زموږ په وړاندې دې اعتراف کړی چې حمزه صاحب سره داسې زما هېڅ قسم څه خبره نه وه د خلکو خوره کړې وه او هغه یو ورځ زما د ډکشنری پروجیکټ چې ما کول دریاب زما کور ته چرته په بریک ټایم کې مونږ راغلو نو زلان زما چې کم زوی دی یو هغه ماته هغه ټایم کې ماشوم ماته چې حمزه بابا دغه دی چې تاسو وی چې د دې د ټول نه لوی شاعر دی نو یما حمزه سیب ته وی چې او چې دا څوک دی دا ماشوم ما ورته دا زما زوی دی تاسو غلط فهمي په کار دی چې اوس لری شي ته زما په کور کې یو دا وړ کې ماشوم دی چې زما په کور کې ستاسو حیثیت او ستاسو متعلق زما سره نظر دی ته دا وی چې یاره حمزه بابا خپل دور بالکل یو لوی شخصیت او نور خو فرق چې موږ وایو یا توپیر کوو یو کمپیرزن کوو نو هغه خو زما په خیال باندې د خپل یو دور شاعرانو دیوانو په دې وجه نشي کېدی چې دغې نظر په یو دور کې مختلف پیرایې کېدی شي او د خپل دور مسلې په مختلفو طریقو سره بیانې دا مسلمه خبره چې کلندر صاحب د طریقې پسند شاعری نماینده او حمزه صاحب چې کوم دی د غزل د شعر نماینده دی هغه هم د پښتون یو مزاج او نفسیت بیانې او کلندر صاحب هم بیانې نو دغه څه ویلی شو چې د خپل دور دواړه لوی شخصیتو دواړه ډېر لوی کنټریبیوشن د پښتو او پښتنو ته
خو حمزه شنوری په خپل ډېر لوړ او معیاري نظمونه هم لیکلي دي چې ځنې سندرغاړو ویلي دي او مشهور شوي دي ډېر کره کتونکي په دې نظر دی چې حمزه شنوری غزل پښتون کړو او یو داسې رنګ یې ورکړو چې راتلونکي شاعران به یې هم پل په پل ږدي خو میا وکیل شاه پکر خیل مشال رادیو ته وویل چې د حمزه شنواری د شاعرۍ موضوعات صرف پښتونولي یا تصوف نه دي بلکې ډېر خواره ور دي
دی یو مکتب بنیاد کې خودو حمزه بابا چې هغه خوګوره د تصوف یو لوی دغه کنه هغه د سید عبدالستارشاه بچا مرید او هغه مرشد او بیا هغه ورته دغه د دې اجازه مر کړو هغه ته دوام کړی و د شاعری دغه لپاره نو هغه بیا دا دومره دا هغه دعاګانې وې د هغه د دعاګانو برکات چې حمزه بابا دومره لوی مقام ته ورسېدل او دومره د غزل یو لوی بابا غزل شو او لوی نوم یې او مقام یې غزل ته ورکو او هغه څه چې هغه تصوف هم پایې کې او پایې کې مختلفې دغه هغه خپل کړي یوازې دغه نو د لهجې ښکلا وه او رواني وه پکې جوړ فکر و د خیال الوتو عرفاني کرلی چونو دا ټول په د حمزه بابا په شاعری کې او دا غي یوازې داسې نه و چې دا غ وحدت الوجود یا شهود هغه کې د عشق او عرفان مو ورسره مذهبي او ملي جذبه دواړه وي فطري او استادانه هنر هم پکې دغه شی وو غاړه غټه شی وو او دغه فطري حقیقت او د دین او ملیت یوازې ټکر خور نه بلکې ورسره ملاتړ هم نو دغه حمزه بابا چې دینو د عشق او مینې شعرونه هم ویلي دي د پښتونولۍ رنګ هم په غزل کې ورکړی د ده په غزلو کې نوی خوند رنګ دی بلکې د حمزه په غزل کې هغه ټول خوندونه او کیفونه پراته دي د هغې ډول سینګار کړی دی په هغې سره کړی دی حمزه بابا ځکه چې هغه دا کوم سنی دور کې پښتو ادب آسمان کې روڼ ستوری دی حمزه بابا هغه سره چې کوم خلک ناست د خیبر او خیبر پردي او ناظر شینواری او داغه زوی مراد شینواری چې کوم دی داغه شعرونه داغه غزلې داغه دغه باندې باندې حمزه بابا سرات هغه د تصوف او دغه نه دکتی او د عرفان او د سلوک د لارې دغه دی پای کې او یکم د وحدت الوجود او دغه شعرونه ویلې شي ویډیو غزلې ویلې شي ویډیو غزلې دغه رنگونه پراتري ځکه د حمزه بابا چې دینو سره ناسته پسته کړی دی حمزه بابا مکتب کې یو قسم مریدی اختیار کړی دی حمزه بابا او دغه شاعری او دغه چل زده کړی دی وغن د غزل په لار چې کم تلی دی او غزل ته ای بیا خپل د حمزه بابا غزل خو چې خپل کړی دی دغه تسلسل لیکنه دغه د مکتب نه کم شاعران روتی دی دا دغه مکتب او دغه سبک او دغه دغه وحدت الوجود او دغه اثرات پای باندې دغه سره د ناسته پسته دغه ګوره حمزه بابا وای کنه حمزه کشی حجاب دما سیوا کثرت عین وحدت ته په کثرت کې نشته حس دې غزل مطلب ده بے درد و رنز و غم نه په الفت کې نشته حس فکر او د زړه نول نه په وصلت کې نشته حس نو دا د حمزه بابا شاعری چې د نوغه یو خوندور او دغه او په دې وجه باندې دغه سب کې تاسو وګورئ د ټولو شاعری چې وګورئ کاده تاسو د خیبر پردی کلیات ګوره کاده ناظر شینواری دغه ګوره کاده مراد شینواری د زوی ګوره د ټول یو بل لپاسه اغه شاعری کړی دو غزل اغه شان غد غزل اغه تسلسل خون رنگ د حمزه بابا نه کوم شروع شوی دی اغه نه دا کړی کم شوی دی بلکې نورم سیوا شوی په دغه د خیبر په دغه سره دا د اغه برکت دی د مکتب او د فکر او د سلوب اغه ټول اغه برکات دی چې اغه خپل کړی دی ځکه خون رنگ ور کړی او ځکه اغه نوم چې دی د نورو د اغه د مکتب د شاعرانو د اغه پیروانو نمونه چي دي اغه نن ځکه په پښتو ادب کې پښتو ژبه کې اغه مقام موندلې او اغه رڼایي او پای باندې خوره ده او غیم د حمزه بابا سره دغه اسمان ستوري او زلند ستوري ادي
زنه کړه کتون کې وای چې د حمزه شنوري د غزلونو بهرونه ځکه متنو او په شاعرۍ کې موسیقیت زیات ته چې هغه په خپل په موسیقۍ په هېدو او ډېر خراب بایغه غولو شیر عالم شنوري د حمزه شنوري سره د لومړي ملاقات خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه
زما ړومبي ځل باندې حمزه صاحب سره په پېښور د پېښور په دې کور کې ملاقات شو نو زمونږ یو ټیچر و هغه مونږ بوتللي وو او زمونږ ملاقات تقریبا مونږ په اتم جمعات کې وو دغه ټایم کې دا د کال 1940 اتیا مدرې اتیا هم خبره ده چې مونږ لنډ کوتل نه راغلي وو مونږ اتم کې سبق وې او مونږ حمزه صاحب سره ملاقات شو نو بیا نو زه به پخپله یوازې به هم داسې تلم چې کله به زه پېښور ته رالم نو سکول کالج یونیورسٹی اسټوډنټ چې وم هم نو زه به حمزه صاحب نه تلم او په مختلفو موضوعاتو به مې ورسره خبرې کولې نو یو ورځ مې ورته چې بابا تاسو د علامه اقبال یو شعر دی هغه علامه اقبال حوالې سره تاسو یو شعر ویلی دی دا تاسو څه ویلي دي دا لږ په دې پوهیم تاسو ما پوهه کوي هغه وایي چې تاسو راته شعر ووایئ چې ما څنګه علامه اقبال په حواله څنګه زه غلط څه خبره کولی شم ما وایي چې تاسو ویلي چې دروغ وایي اقبال چې په جنت کې نشته هیڅ نو هغه چې داسې په غور واورېدلو ځکه چې هغه ته لږ هیرنګ پرابلم و اورېدل به کم کول نو ما ته یو چې یو کتاب در سره شته دی دا غزونه کې د اقبال په تصویر داسې یو نظم دی چې دی هوټل کې ناست دی او د اقبال لم اقبال تصویر دے چرتا اویزان دے پاغه بند نظم نکلے او چ نہ نہ بچے زدا نو ما چ دروغ وے اقبال زو ہم چ دا روغ وے اقبال چ پ جنت ک نشتا ہے مل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی نو اغه خاطر مات یادی گی چ دا غ دای و چ دا کلندر سے فو جو ڈیرہ بہترین نو حافظ او بل دا چ لم اقبال خو ہی مت ترجمی کرے منظم نو سنگ دا کا کار کولے شم خبر کولے شم نو دو فارسی دا عربی یو لوی عالم فاضل او بلدا چی اغا نظری صوفی نو عملی صوفی او داغه شاگردان داغه تصوف کې دا نظریات هغه سره سره اختلاف لرل شي خود پختو پختون ولې او د رومان او د نظم او د غزل او د تغزل په حواله خو ماته نه ښکاری چې لروبر او یا چرتم پختونی هغه بس اختلاف ولري.
حمزه شنوری د انګلیسی ورځپاڼې خیبر میل د پښتو صفه مشر هم وو او د ژور فکرونو په نوم یې کالم هم لیکلو. هغه په 13 فروری کال 1994 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.